کن از وفا جا.
سلامونه ده ماسپخین دوه بجه شوې زه سفی ولستان اگزایمو ده ازادي رالو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو وار بیا له تعلیمه د افغان نجونو په محرومولو باندې کلکه نیوکه وکړه. رینا امیری د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون وه په یو لړ بیانونو کې ویلي طالبانو له کورنیو او نړیوالو غوښتنو سربیره نجونې له تعلیم او افغانستان له ښې راتلونکې بې برخې کړی. هغې د طالبانو تګلاره ظالمانه بللې او ژمنه یې کړې چې امریکا به د ټولو ممکنه لارو نه د افغان نجونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو این اوچا ویلي د هرات له اولې زلزلې راهیسې شاوخوا 10,000 کسان اغیزمن شوي. د ادارې په یو بیان کې ویلي له زلزلې د اغیزمنو کسانو شمیر ښایي لوړ شي. پرون هم یوې زورورې زلزلې هرات لړزولی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې په وینا 112 کلي زیانمن کړي دي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د جبل سراج سیمنټو په پروژه کې د پانګونې اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن لیو قطري شرکت سره د دې پروژې د تړون د لاسلیک د مراسمو ویډیو خپره کړي. په دې ویډیو کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور وای
د سیمنټو د فابریکې چې په حدود 200 میلیون ډالر نه زیات سرمایه گذاري به کیږي. دا فابریکا به ان شاء الله مستقیم 15,000 کسان کم و زیاد پا دیکی کار کی طول فائزون جور سی طول مرحله پراسی یو نیم میلون تن سیمت با پا جبل سراج کی پا احلا ترین معیار نریوال معیار دا با تولیدی گی.
د افغانستان د اړتیا وړ سیمنټو ډیره برخه له پاکستانه واریدیږي که څه هم کله ناکله د کیفیت په اړه شکونه څرګند شوي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي له هغو موټرو نوره مالیه نه اخلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو مالونه راواردوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه اقدام له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو د اسانتیا په هدف شوی. تر دې مخکې د افغانستان خاورې ته د کډوالو د مالونو بار لارۍ 2,500 افغانۍ او وړو موټرو 1,500 افغانۍ ورکولې. د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزارت هغو 1,100,000 افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد نه لري د اکتوبر تر پایه له پاکستانه د وتلو مهلت ورکړی دی. کنانو ویلی دی چې دوی په زور باسي. د اسلام آباد دغه پریکړه د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو غندلې ده. پر غزې د اسرایلي ځواکونو بمباري تېره شپه تر نن سهار روانه وه. د فلسطینیانو روغتیا وزارت وایي د فلسطینیانو تلفات 1,200 ته رسېدلي. د دې وزارت په وینا تر اوسه شاوخوا 15,600 فلسطینیان ټپیان هم دي. وروسته تر دې چې د شنبې په ورځ حماس وسلوالې ډلې پر اسرایل په زرګونو توغندي وویشتل او یو شمېر اسرایلیان یې برمته کړل، اسرایل پر غزې سخته بمباري شروع کړه. اسرایل وایي د حماس وسلوالو د برید په ترڅ کې 1,200 تنه په اسرایل کې وژل شوي چې اکثر یې ملکیان دي. د ملګرو ملتونو په وینا په غزه کې د اسرایلي الوتکو او توغندیو د بریدونو له امله تر اوسه تر 3,00,000 8,30,000 ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې مخامخ شوي. دا مسابقه نن د لکنو د کرکټ په لوبغالي کې پیل شوي او لومړی بیټنګ جنوبي افریقا کوي. استرالیا په روان نړیوال جام کې لومړی مسابقه پر هند بایللې، خو جنوبي افریقا بیا لومړی مسابقه په لوی توپیر له سریلانکا ګټلې ده. په همدې حال کې افغانستان پرون خپله دوهمه سیالي پر هند وبایلله. د افغانستان بله مسابقه به د انګلستان له لوبډلې سره وي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا شه ملګری ملتونه زما فن نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروګرام دی. از فرید سیال پکې د امیر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت ساسي قرباني. د طالبانو د حکومت چارواکي مني چې په هرات ولایت کې د نن سهار زلزلې هم خلکو ته ډېر زیان رسولی دي. د دې ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویاند نصر احمد نن ازادي راډیو ته ویل چې سهار 5:15 وي چې د هرات ښار په ګډون ډیر شمیر ولسوالۍ زلزلې ولړزولې او خلک یې زیانمن کړل. هغه زیاته کړې ده چې پاروباد سنګي، انجیر، کورخ، غوریان، کوسان، زندجان ولسوالیو کې یو شمېر کلي ویجاړ شوي دي. هغه دا هم ویلي دي چې ټپیان هم لرو او روغتیایي ټیمونه روغتونونو ته د دغې ټپیانو په لېږدولو کې بوخت دي او دغې سیمو ته رسېدلې دي. که څه هم د طالبانو د اولي ویند په نننۍ زلزله کې د مړو او ټپیانو د کرار قامو په اړه څه ونه ویل، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د ځایي روغتیایي چارواکو له قوله د یو تن د مړینې او 1,250 ټپي کېدو خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسېدنو کمیسیون مشر احمدالله متقی ازادي راډیو سره مرکه کې په پیښه کې د 160 کسانو د ټپي کېدو او همدارنګه د یو کس د مړینې خبره تایید کړې ده. خدای هم ویل چې دا نمرني ارقام دي او د بدلون احتمال شته دی. له زلزلې وروسته ستاسې پان باندې خلک د ځان او خپلو عزیزانو د ساتنې لپاره څه کولی شي؟ د افغانستان په لویدیځ کې د شنبې ورځې له خونړۍ زلزلې وروسته چې د زرګونو کسانو ژوند یې واخیست، نن سهار په هرات کې یو ځل بیا زلزله وشوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول له مرکز له زلزلې وروسته د دغو اقداماتو سپارښتنه کوي چې تاسې له کوره ووځئ، ټپیانو سره مرسته وکړئ، کړې د پس لړزې په تمه اوسئ، که پس لړزې احساسوئ امن ځایونو ته پناه اوسئ، له وحشي حیواناتو لرې اوسئ، پاکې اوبه او خواړه وخورئ. نن پر همدې موضوع خبرې کوو چې یو لتاسي او چې د زلزلې له خطرونو څنګه ځان وساتو او د دې تر څنګ چې ځان وساتو نور کسان څنګه د زلزلې له خطرونو څخه وساتو. په پروګرام کې را سره ملمه هم شته ډاکټر فریدون زدران، دوی به په خبرونه کې راشي. خو اوریدونکو زه بیا هم یادونه کوم چې نن لتاسي ډیره ورو تاسو راته وایي په خپل سیمو کې کله چې زلزله کیږي او دا چې په هرات ولایت کې د شنبې ورځې راهیسې چې زلزله شوې وه، د شنن سهار بیا زلزله وشوه، د مرګ ژوبلې تر څنګ ټپیان لري، هلته کلي ویجاړ شوي دي. په ټوله کې د افغانستان د مختلفو ولایتونو ځوانانو مرستې راټولې کړې دي، خلکو ته یې رسولې دي. خو دا چې پس لړزې احساسېږي، خلک چې په سیمه کې دي څنګه کولای شي چې خپل ځان او د دې تر څنګ هغه نور کسان چې له دوی سره نږدې دي هغه له دغو خطرونو وساتي او په یو ډول د دغې تلفاتو مخه ونیول شي؟ نو تاسو هم خپل نظرونه را سره شریک کړئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 24 24 24 24. دا زموږ د واتس اپ شمیره ده، همدا شپه څنګه ووایئ خپل نظرونه را سره شریک کړئ. اوس هم ورزو یو اوریدونکي ته سلام، ستړي مشئ.
سلامونه مړاله اکبرې.
ستړي مشئ احمدي صاحب، د بغلان نه بخیر راغلی.
خیر وسه مننه، البته هم ګران هم سلامونه وایم. افغانستان کې بلکه نور مملکتو کې چې موږ خدای دې موږ تاسو وسی کې چې غوښتل کوم کورو کې خو بل بل خو باید افغانستان کې باید وګورئ چې دا یرات مسله چې راوړل نو سده زلزلې نو وخت ته وګورئ چې څه خلک به شي سربره باندې لري، چې خلک به شي کورنۍ به صبر کوي، چې خلک به شي ورته مرسي واره به پاتې په توګه ته باید تور کې موږ تاسو هر سره وسو اندازه خپل بشری انساني هغه باید کومک سره وکړي یو اندازه کوم کور باید وکړي. دا بغلان کې ماشاءالله خلک لاس په کار کوي دي افغانستان نو د څه پکر کوه چې دا ډېر غټ ناورین ده.
احمدی صاحب تاسو راته وایي د خپل ولایت نه مو ځوانانو څه کړي دي، څه مرستې مو ورسولې دي که نه؟
دغه دوه ورځې کېږي اوس خلک لاس په کار شوي دي، نو واقعت خو مرستې یوه اندازه خلک ټولېږي درګته فکر کوي چې دولت سره مې ولایت سره دا نور نهادونه چې حکومتي دي دوی سره په رابطه کې دي. خو دا یو ښه ګام ده، ما ویلې چې دشي باید هر سړی ځان درېغ نه کړي چې اوس اندازه یې کېږي باید چې هر سړی هغه خپله اندازه انساني او اسلامي وجبه ادا کړي. نو دا به یو دغو خلکو لاس باید بوشي، یو خلکو ستونزې به راکمې شي. نو بدبختي خو غټه بدبختي وه، ما مخکې ویلې خو خدای پاک دې شهیدان هم وبښي او زخمیان دې الله پاک شفا یې کامل په نصیب وکړي. نو دا واقعت چې ملالۍ خورې یو غمي ده، نو په دغه خو باندې واقعت چې ساتي صاحب ویلې دغه چندې افغانستان کښې باید خلک چنده وکړي، یعنې یو اندازه یو 50-50 روپۍ واچي، 100-100 واچي، دا ډېر جای نه شي.
مننه کور ودان شوندی اوس احمدی صاحب چې د بغلان نه اړیکه نیولې وه. اوس هم بل اورېدونکي ته ورځو. سلام، ستړي مشئ.
وعلیکم السلام فریده جانې خورجانې، سلام تا ته، میلمه ته، اورېدونکو ته. نبی الله زابلی دا شیبه له غزنی نه پر لیکم.
زابلی صاحب د غزنی نه په خیر راغلی، ستړی مشئ. زابلی صاحب تاسو راته وایي د یو وګړي په توګه باندې دا چې په هرات کې زلزله شوې ده، په دې اړه مو مطالعه کړې ده که چیرې زلزله وشي څنګه خلک ځان وساتي، او ستاسې وړاندیزونه څه دي؟ مطالعه لرئ، پوهیږئ که نه؟
بېشکه په دې هکله یعنی مطالعه هم تر یو حد نه تر یو حد سخته ده، خو بیا هم که چېرته مثلا لکه دا اوسني حالت ته وګورو، مثلا اوس په هرات کې له بده مرغه متاسفانه باید ووایو چې هره ورځ موږ د زلزلې ټکانونه تر غوږو کېږي، نو باید ځان داسې محفوظ وساتو، تر یو حده کوشش وکړو چې مثلا اتاق ته داخل نه شو، مثلا د یو دیوال څنډې ته موږ ویده نه شو، کښېننو البته داسې محفوظ ځای کښېنو چې هغه که چېرته یعنی له دیوال نه لري، له اتاق نه، له کوټې نه نه لري، هلته باید کښېنو. نو نور محفوظیت ته مو په وس نه ده، پرا همدومره کولای شو که مثلا ځان موږ یو وخت نه وخته چې داسې خطري وخت که شپه یې که یخې که هر ډول هوایي، موږ مجبور او مکلف یو. دا بس خدای پاک یو دنده موږ ته سپارلې ده، تاسو باید تر خپله وسه ځان وژغورئ، خپل وسه طاقت باید وکړي. نو بهتره دا ده چې له دیوان نه، له اتاق نه لرې کښېنو. په ټوله کې پرېدې خورې دا ویلای شو چې بېخي د چا خبره ده د خبرو کولو طاقت ولاکه په افغانانو کښې پاتې شوی یې. که وګورو وایي ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلېږي. نن چې هرات د اور په لمبو کې ډوب ده، یوازې هرات نه ده بلکې ټول افغانستان ده، ټول مسلمانان دي. د افغانستان 4 ولایته 368 ولسوالۍ ټولې په غم کښې ډوب دي. نو هره ورځ موږ د ډېرو شهیدانو، د وړکو تنکیو ماشومانو، د مېرمنو، د ځوانانو، د عمر تېرو کسانو، د دغو شاهدان یو چې هره ورځ متاسفانه ژوند د لاسه ورکوي. نو دعاګانې په کار دي، او تر یو حده یې باید لاسنیوی وکړو. که چېرته مثلا موږ تاسو د بېخي دا فرض د واجې ته باید ځوانان ډلې ډلې ولاړ شي هلته د کومک، د هغه کسان چې په خاورو کښې بند پاتې دي، په لوټو کښې بند پاتې دي، په بلوکو کښې بند پاتې دي، کنډې کفر دي، هغه باید وژغورو. نو په ټوله کښې ځوانان مسؤلیت لري، هېوادوال مسؤلیت لري، خاصتا دا زموږ حاکم حکومت داسې مسؤلیت لري لکه یعنی فرض ده چې هلته شپه و ورځ دوی کمپاین وکړي، دوی کار وکړي، دوی زحمت وباسي، دوی د خپلو بېوزلو بېوسو بېطاقتو هېوادوالو هغه لاسنیوی وکړي. نو په هر وګړي ته نن په کار ده، ډېر د سختۍ ځای ده، ډېر په سخت چا خبره ده، بېخي په سختي کښې په هرات کښې چې څه تېرېږي افغانستان به په تېر تاریخ کښې داسې چې نه یې راغلي.
ډېره زیاته مننه زابلي صاحب، کور ودان هیله مند یو چې د افغانستان د ګوټ ګوټ نه لکه څنګه چې ځوانانو تېر ورځ په پروګرام کښې را سره هغه مرستې چې دوی راټولوي شریکې کړې، او دا چې هرات ولایت ته د بېلابېلو ولایتونو ځوانان هم ورغلي دي، په ځانګړي ډول د هرات د ګاونډیو ولایتونو نه، په کندهار کښې چې موږ ځوانانو سره خبرې وکړې دوی ورغلي دي هلته، او د نورو ولایتونو ورته مرستې د راټولېدو په حال کښې دي. کوي. خدا چې په ټوله کې دا چې اوس په هرات کې او په ځانګړي ډول هغه ولسوالۍ و کې چې لکه زندجان ولسوالۍ کې تلفات ډېر زیات دي، دلته باید خلک څنګه وکړي چې دوی د پس لړزو نه ځان وساتي؟ په خبرونه کې به وروسته ډاکټر صاحب هم راشي، له دوی به هم وپوښتو چې په دغې شرایطو کې څه کول پکار دی. خو که تاسو غواړئ چې خپل نظر را سره شریک کړئ او په دې اړه راته ووایاست چې د خپل سیمو نه مو څومره مرستې دغې زلزله ځپلو ته لېږلې دي، او کله چې زلزله کېږي څنګه کولای شو چې ځان وساتو، او هغه کسان چې زموږ په شاوخوا کې دي، زموږ د کورنۍ غړي دي، هغوی حد اقل د زلزلې له ډېرو خطرونو نه او داسې ډېر تلفات خلکو ته اوړي لدینا ځان وساتو. زموږ د واتساپ شمیره د 00 24 22 24 26 یو. په دې شمیره تاسې همدا شیبه کولی شئ چې زنګ ووهئ او موږ سره خپل نظریات شریک کړئ. بل اورېدونکی لرو، سلام، ستړي مشئ.
السلام علیکم محترم فرید سیال خور، سلامونه نیکی ایلی تاسو محترم اوریدین کی اومنی
مننه کوروادان زرملوال صاحب چې د پښتونخوا نه مواړي کني ولیده. زرملوال صاحب تاسو راته وای په پښتونخوا کې که څه پاکستان کې اوس مال د افغان کډوالو ستونزه یو څه جدي ستونزه ده، خو تاسو لسیمونه د هرات زلزله ځپلو ته څه مرسته رسیدلې؟ هلته تاسو خبر یاست چې هرات کې داسې یو غمیزه رامنځته شوې کنه؟
نو د چې دوه چې دا غمیزه چې دا خو د موږ په هیواد کې ده، نو چې موږ خبر نه شو، نو ټول دنیا ټول نه ای به خبره یا چې اسلام موږ څنګه نه خبر دا غمیزه چې دا خو پرې د ځان یې هغه غمیزه د الله تعالی دې هر هغه څوک چې په دې زلزله کې شهیدان شوی دی الله دې او ته جنت فردوس ورکړي، او چا څوک چې زخمن شوی دی الله تعالی دې هغه ته صحت کامله ورکړي. نو په دې باندې موږ ډېر خوشاله یو، درې زلزله خو یقینا ډېر تلفات رسیدلې دي محترمه فریده جان.
زرملوال صاحب، ستاسو په سیمه کې ځوانان نه راټول شوي دي زلزله ځپل ته مرستې نه دي راټولې کړي؟
نو یقینا دا خبره پرون له بل رسنۍ سره مې شریک کړه، یقینا موږ خو دا څو وخت دغه بل ستونزه را منصفه ده، دغه د پاکستان دولت کوم اعلان کړی ده، نو یقینا ټول په دغه پریشانی کې دي. کله موږ ژوند چې د سکندر کلدارې د ما په جېب کې وای یو چاته مرکړې وای زه به ډېر خوشاله وم. یعنې هغه زیات خلاصه کوي، خو ډېره څه خبره به وه. نو یقینا موږ په دغه شه هله ځله کې موږ څو ځای یقینا د ستنم لاړه کوشش کوو چې دا کوم مشکل چې علاوه د زلزله نه نور د موږ د کډوالو په سر باندې را پیدا شوی دی کې یقینا موږ ډېرې هلې ځلې کوو، او دا زلزله څه ده کې خو کېدای شي پرونه خواته ځي تر سره ژوندې در سره تلای کې منو زه به خپل نظر ته ورسم. نو
ډېر زیاته مننه نظر ملوال صاحب چې تاسو ته
نظر باور کو په پرې بجانې ما پرې ویل شو خپلان کې نو زه به ټول نړۍ نه دي ټول شتمن هیوادونه نه په پلاک سره ما دا غوښتنه ده چې د هرات زلزلې زبګان سره ډېر مرسته وکړي. د جروښتیا کې مونږ باید ورته واسطه ادارو درمل ورته واسطه د چاک پوښاک دا هر څه پایزار یعنی څه زمایم روان د مخ په وړاندې د کېدو ده پرې د جانې باید ټول کومک وکړي. د شي تجاران دي موږ په هوا کې خو شتمن خلک دي، هغه باید کوشش وکړي یعنی حالې ځلې ونس په مې عام ولس یعنی د شي د خیرې بنسټونه دي یعنی دا چې په اسلام انجوزګان انجوز دي یا مثلا موشي دي د دوه ټولو نه په خلک سره د ما غوښتنه ده د محترم فرد جان چې دوی د هرات له زلزله ځپل سره ډېر مرسته وکړي. یعنی ټول هیوادونه باندې یعنی لازمه ده چې موږ د ګران هیواد کې دا شي غمیزه رامنځته شوې ده. یعنی تېر کال په پکتیکا کې یا مثلا بل ځای وه، نو سخت کال په هرات ولایت کې رامنځته شوې ده. نو د ټولو نه په کلکه سره غوښتنه زما دا ده چې ډېر کومکونه ډېرې مرستې ورته واستوي، ډېرې مرستې ورته واستوي. او یو خبره دا ده چې په دې کې دغه اکثره فکر دي، دغه اکثره څاروي په دې کې تلف شوي دي، یا مثلا د د دوغو د پاره هم دی یو ځانګړی بندوبست باید وکړي چې افغانستان د اسلامي امارت نه غوښتنه چې د دې نه کیسه کیسه ناروغي و سره مې فرې د جانې پیدا کیږي باید دا د دوغو په لمنځولو کې د دوغو په بینولو کې دوی باید ډیر کوشش وکړي چې مثلا د خلکو ته دغه قضا ساته شي نور د شي څه مشکلات جوړ نه شي نو د ما دغه نظر مو سره مې فرې د جانې د وخت نه وایم نه
مننه کور ودان نظر ملوال صاحب چې د خبر پختونخوانه د اړیکې نیولې و د هغه ټولو سازمانونو چې په دې برخه کې کولای شي مرسته وکړي او هغه هیوادوال چې توانایي لري تر څو دغه زلزله ځپلو سره مرسته وکړي او لاسې ونیسي. بل اوریدونکو هم راخلو بیا به ډاکټر صاحب ته ورشو. سلام ستړي مشي.
وعلیکم السلام. هغه پیره دا خور تاسو ته وندارنګ د ټول کډرمن اوریدونکو کارکونکو ته تخنیکی هم کار ته زما طرفم سلامونه قبل کې په دیلم څه بیا
نو مراته واخلې د کوم ولایت نه مړی کني ولې
ډیر زیاته مننه غلی سیال خورکی زه اختر محمد خادم ما د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ څخه ډیر مې ورسته.
خادم صاحب هلمند په خیر اغلی. خادم صاحب اول خود مرسته پړاته وای هلمند کې ځوانانو تر اوسه پورې د هرات زلزله ځپلو ته مرسته راټولې کړې دي کنه او که راټولې کړې دي ورته مو ورسولې او که لا تر اوسه هم لګیا سي مرسته راټولوي.
ډیر زیاته مننه غلی سیال خورکی. باید ووایم چې زموږ په سیمه کې تر دې مهاله پورې خو کوم داسې خاص څه نه دي سوي. دا که څه یو خاص حکومت البته یو ځانګړی مسؤلیت د حکومت دی چې باید هغه په دې سیمه کې یعنې پر ځوانانو باندې یو غږ وکړي. دا هغه راټولول خو باید موږ وکړو خو دا رسول ډېر مشکله ده ځکه چې ډېری ځوانان یې دلته اقتصادي وضع سره کمزوري دي. خپل افغانان یا د هلمند اکثر اوسېدونکي پر مرستو باندې ولاړ وي او وچکالۍ ډېر سخت ځپلی دی. خو تر څنګ هم په دې باندې غمجن دي او دردمن دي. خو متاسفانه چې ما د ډیرو کسانانو سره مرکې کړي دي یاد ورسره غږېدلی یم چې باید موږ یو همکاري ورسره وکړو د دوی و خلکو سره. هغه وایي موږ خو باید دلته وکړو خو دونه امکانات نشته چې موږ د خپل وینه ورته ورسوو. یا م داسې وسي چې موږ دا مرسته څنګه راټول کړو څنډه بل تر کومې اندازې پورې موږ کولای شو چې ورسوو. نو داسې یو طریقه که چېرې حکومت په کار اچولی وای زموږ خپله په اشرو سوالی کې خدا تر اوسه پورې داسې مرسته عموما نه ده راټوله سوې. خو طالبانو فکر کوم یو یادونه کړې وه ځینو کسانانو بیا هغوی ته مرسته سپارلې وه. که چېرې حکومت داسې یو کار وکړي نو ډېر به ښه وي زما په نظر.
ډېر زیاته مننه کور ودان خادم صاحب چې د هلمند نه مو اړیکه نیولې وه. که بله څه خبره نه لرئ تاسو سره به خدای پاماني وکړو.
ډېره زیاته مننه. بس په خاصه توګه لکه مخکې چې مې یادونه وکړه زموږ د یو ادوال او د اکثر د واشر ولسوالۍ وسیدونکو یو خاصه غوښتنه دا ده چې تاسو آزادۍ رډ دلار څخه بده د ولس په صفت د ولس په جبه به تاسو وایم چې دا خلک غواړي کچیر په نور سمه کې مثلا تیر کال په نور ولایتونو کې هغه کوم نوم یې راڅخه یاد
دی ګیان کې برمل کې زلزله شوی و.
بله و په نور ولایتونو کې زلزله شوی تم داسې په هغه وخت کې هم داسې امکانات نه و چې د ځوانان دي خپل اغه کچیر څوک مثلا نزا اول کچیر و غواړم خپل وینه ورته ورسو مزما به زبې وسل سسي وینه وسپاره مخو ته ډول دا به ورسې نور کسان نه کچیر داسې پروسه یا یو گروپ جوړ کی چې په کله په سم کې داسې غمیزه یو غاټه پېښه را مست کیږي داسې تلفات ولري اغه ته وینه ته اټای همدارنګ پیسو ته اټای زموږ هوادوار ډیر کسان نه شته مندي چې مثلا چې پر نفر باندې لاسته افغاني کله ډیر پیسې راټولې جو ودا کتن دا به دوی په هر ولسوالۍ کې داسې پلا په غوړت چې کله داسې پیښه وسو باید په ولسوالۍ کې هغه کوم روغتیاي مرکز چې دلته باید دوی نو امکانات چې خپل وینه خلک تسلیم کړي بیا غوړ رسېږي. او کچېر د مرستې ویم داسې وسته نو دا به د وخت په تیرېدو سره داسې نورې غمی زیاتې پیښې رامنځته کیږي. نو ډېرې خلک د زموږ د سیمې داسې غوښتنه لري باید دغه پروسه حکومت په نظر کې ونیسي.
ډېره زیاته مننه د ساسي د ولسوالۍ د ځوانانو نه هیله مند یو کوم خدمات ته چې دوی آماده دي حکومت ورته زمينه برابر کړی تر څو دوی وکولای شي دغه کمل لورین چې لري دا د هرات زلزله ځپلو ته ورسوي. کورودان ژوندۍ وسی چې د هلمند نه موړی کنیولې و اوس په ورشو ډاکټر صاحب احمد موجیب احمدی ته. احمدی صاحب تاسو هم سړی مشه په خیر راغلی. ډاکټر صاحب په پیل کې راته پدې اړه تاسو وایاست چې کله چې زلزله کیږي یو ډول ویره په خلکو کې خپریږي او ټول خطاوی چې څنګه وو تختی د زاین ځان وباسي. خو ځینې کسان بیا توسه کوي چې کله زلزله کیږي تاسو چې کوم ځکیاستې د یو خه موقعیت پیدا کړی میز پیدا کړی یا دغه درشې ورته وایو چې د لاندې یو ځکی ودرېږي چې تاسو باندې هغه کورچت راو نه غورځيږي یا دیوال سره ودرېږي. ستاسې لارښوونه څه ده د یو ډاکټر په صفت باندې خلک څه وکړي چې د ډیرو تلفاتو مخه ونیول شي په زلزله کې؟
السلام علیکم. لومړی د ټولو مخکې تاسو ته او ټولو وطنوالو او اوریدونکو دوستانو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. وکان همداسې ده کله چې موږ داسې یوه پېښې سره مخامخ کېږو چې هغه کې جمعي یا عمومي ذهنیت متاثره کېږي یا پېښه دومره لویه وي چې هغه ته کتله د انسانانو ورسره مخامخ کېږي، نو دې صورت کې بیا عمومي یا ویره پیدا کېږي خلکو ذهن کې، او همدا ویره کله ناکله له هغه خپلې طبعي اصلي پېښې څخه زیات مشکلات ایجادوي. نو اول مهمه خبر دا ده چې طبیعي پېښو پر مهال باید انسان په خپل ځان باندې حاکم واوسي، ځکه زیاتره وخت مشکل داسې وي چې له طبیعي پېښې څخه بغیر خپله د انسانانو دغه ذهني سکون او د نارامي او په غیر ارادي شکل د حرکات ترسره کول دغه مشکلات زیږوي، او ډېر خلک یا تر پښو لاندې کېږي یا دغه رج و مرج کې مشکلات سره مخامخ کیږي. نو کله چې دغه څه پېښو سره مخامخ کیږي لومړی باید آرام واوسو، ځکه اکثره داسې ځایو کې خلک په یوه حال کې وي یا په یوه کور کې وي یا په یوه کوټه کې وي، د وتلو لارې یوه وي، ټول په یوه وخت باندې هماغه د خروج لارې ته متوجه کیږي، او دلته نو د وتلو امکانات کم وي، نو ډیری کسان په همدغه ځای کې تحدید کېږي او له مشکل سره مخامخ کېږي. که چېرې دوی آرامي فکر وکړي، اول دا چې همغه ځای کې چې دوی موجود دي ممکن وي چې داسې پېښو پر مهال زموږ ډېره منډه یا وتل هم خاصه ګټه ونه کړي، همالته چې کوم امکانات موجود وي سړی وکولی شي فرضاً د دروازو د ساحه کې چې دلته خپله یو پوښ او کوار موجود وي، خپله دروازې لرګی دلته سړی کېدلی شي ودرېږي، یا مثلا که په دفتر کې وي تر میزونو لاندې سړی کولی شي پناه واخلي، یا داسې ځای کې چې هلته دوی فکر کوي چې نسبتا ساحه حاکمه او مسؤونه ده کولی شي هلته اوسي، او وروسته د یوه مناسب موقع په پیدا کېدو سره آهسته آهسته له خپل مکان څخه بیا د مسؤول ځای په طرف باندې حرکت وکړي، دا به ډېره ښه وي.
ډاکټر صاحب، دلته یو بل ستونزه مطرح کی، کله چې زلزله کېږي ځینې کسان تاسې وویل چې ورخطا کېږي، منډې وهي او دغه کنټرول نه درلودل یا په غیر ارادي ډول باندې منډې وهل او یو ډول سترس چې ایجادېږي دا د دې سبب کېږي چې تلفات نور هم پسې زیات شي. خو څنګه هغه وخت کې انسان کولی شي چې دا ځان ته تلقین کړي چې هغه به نه مري؟ لکه وړاندې موږ ماشومانو سره او کورنیو سره چې دا په هرات کې زیانمن شوي دوی سره خبرې وکړې، هغه وایي چې موږ لا د کور نه بهر یو، خو اره لحظه داسې فکر کوو چې اوس به بیا زلزله کېږي، بیا به زلزله کېږي او زمرم، یعنې داسې یو فکر ورسره وي. دغې ډول وضعیت کې بیا څنګه هغه انسان ځان سره فکر وکړي یا ځان ته تلقین کړي چې هغه دلته پاتې شي نو نه مري؟
بالکل، دا ډېر ښه سوال دی. اصلا موږ تاسو کله د انسان ذهن جوړښت هم داسې دی چې کله له تهدید او خطر سره مخامخ کېږي دا له ځان څخه یو فوق العاده قوي عکس العمل څرګندوي، او ډېر ځله دا عکس العمل ارادي نه وي او غیر ارادي شکل باندې دا موږ د سب کانشس یا دماغ په واسطه باندې کنټرولېږي. منتها موږ باید دې ټکي ته متوجه اوسو چې هر کله چې کله داسې یو مشکل سره مخامخ کېږي باید یو ځلې دا فکر وکړي چې زه باید نورمال اوسم بېرته، ځکه کله چې انسان نورمال حالت ته راونه ګرځي دا که هره پرېکړه نه شي هغه به په تاوان کې وي. یو دا خبره ده. دوم باید ځان ته دغه تلقین ورکړي چې ځان ته په هر مشکل حالت کې ووایي چې انشاءالله حالات تر کنټرول لاندې دي، زه کولی شم د دغه حالت څخه ځان وباسم، خو هغه معقول لارې باید ځان ته په ذهن کې تکرار راولي او عکس تصویر ځان ته راولي او ځان ته تلقین کړي چې انشاءالله پېښه به دومره مشکله نه ده او زه کولی شم له دې پېښې څخه ووځم. هر کله چې موږ تاسو د پرابلم یا مشکل سره مخامخ کېږو که زموږ عکس العمل ډېر جدي واوسي یا ډېر تیز او د هغې څوشنده واوسي، نو دغه لوړ عکس العمل څرګندول دا زموږ پر نتایجو باندې منفي تاثیر کوي، یعنې دغه ځای باندې چې موږ تاسو ته ګټه ورسوي هغه موږ ته تاوان رسوي. نو دا خبره ده. دوهم دا دي چې کله ناکله د داسې مشکلات خلک تاسو اشاره ورته وکړه چې بعضې کسان د داسې مشکل سره مخامخ دي چې وایي چې کېدلی شي بیا هم داسې مشکل پېښي تکراراً. دا کله چې یو پېښې یو تهدید یو انسان مواجه کېږي نو د طرزي یا تهدید وروسته یو غیر نورمال حالت په دماغ کې ایجادېږي چې ته پی ټی ایس ډی یا پوسټ ټراماتیک سټرس ډیسارډر وایي. نو دغسې حالاتو کې هم زموږ دماغ په هماغه ذریعه پېښې تکراروي چې حقیقت به موجود نه وي. نو په دې ټولو صورتو کې باید موږ بیرته همدغه یوې خبرې ته متوجه شو چې موږ باید معقول فکر وکړو، باید نورمال شو او باید ووایو چې الحمدلله څه خاص مشکل نشته، خدای دې خیر کړي. دغه پېښه کار چې نغښته ده زموږ په اراده او په صحیح تصمیم سره به انشاءالله کول شي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. ډاکټر سیف فرهدون زدران هم راسره ده. ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مشي، که تاسو راته په دې اړه ووایئ، کله چې زلزله وشي لکه اوس هرات کې چې زلزله شوې د شنبې ورځې د زلزلې هغه د ژغورنې عملیات د طالبان د حکومت د معلوماتو پر بنسټ باندې پرون پای ته رسېدلی و چې سهار بیا زلزله وشوه، کله چې زلزله کېږي دغه د کورونو او د کنډوالو لاندې چې ټپیان وي یا مړی وي، مړی خو په هر حال کله چې دا ټپیان څوک راباسي، د ژغورنې ټیمونه چې کله ساحې ته ځي، دوی دا ټپیان څنګه راوباسي چې هغوی ژوندي پاتې شي او د هغوی د مړینې مخه ونیول شي؟ لکه هغوی خاورو لاندې پښې بندې پاتې وي، سرې بند پاتې وي، یو څور باندې راولیدلې وي، دغه ټپیان څنګه دوی ژغورلی شي، راپورته کولی شي، د کنډوالو نه راویستلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د تاسو طریقنا د اوریدل کته سلامونه تقدیم او خدای دې وکړي د زلزلہ په ټول دا د خلق باندې په خیر تیر شي. او په زمون کې زلزلہ ک موږ تاسو متوجه شو یا وفات سماوی دې چې د خدای دې طرف نه دی، یا مثلا موږ د زمزه کې تحول دې چې مثلا دا نه دي صرف په افغانستان کې مثلا دا مصیبت راځي، امکان لري په ټول دنیا کې وي، هر منطقه کې وي، هر محیط کې وي، مثلا هر ولایت کې وي، هر چیرته دا زلزله شي. خو موږ کله چې یو منطقه کې زلزله وشي په صفت انساني او بشري باید ټول خلک په دې کې سهم ونیسي. په دا خاطر چې دا یو وفات سماوي دی چې د خدای تر طرف نه راځي، موږ تاسو مثلا ټول بیل دانه په دا کې ټیم د صحي او ډاکټرانو سهم نیسي، بیل دانه باید په دا کې دولت سهم ونیسي، خلک سهم ونیسي. په دا کې هر بخش د دولتي او بیل د خلک نه باید یو سهم فعال ونیسي تر څو چې موږ د خلک ته نجات ورکړو. که په یو منطقه کې زلزله کېږي، یو ولایت کې کېږي، وګوره دا یو موږ کوشش کوو چې په عاجل ترین فرصت کې وګوره هلته هغه صحیح ټیمونه وي، مثلا اکسیجنونه هلته موجود وي، چې مثلا اطفایه هلته راشي، مثلا ټول هغه بخشونه چې هلته ضرورت دی کوشش وکړو چېرته چې زلزله کې هغه خلک په دغه مصیبت بچارېږي، موږ کوشش وکړو چې خلک د دغه مصیبت نه نجات ورکړو، کوشش وکړو چې دغه خلک څه رقم وکړو. مثلا اول خو موږ د هماغه ځای چې زلزله شوی خلک ته مثلا یو داسې محیط ته ووباسو چې هلته آزاده فضا وي، که مثلا څوک زخمي شوي یا مثلا لاس و پښې ماتې، کوشش وکړو چې هغه خلک ساکن کړي، چې هغه هلته باید صحي ټیمونه وي چې هغه وباسو، که څوک اکسیجن ته ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت وکړو، که څوک خوندېږي کوي مثلا ځای ماتېږي یو بلیډنګ لري یا وینه ورنه ځي، موږ باید هغه وینه ورنه سټاپ کړو. څوک آزاد فضا ته اکسیجن ته ضرورت لري دوی هغه ځای نه، مثلا څوک ته مثلا د خاورې تر لاندې دی که کوشش وکړو چې هغه ځای په مثلا په ډېر احتیاط باندې هغه ځای مثلا هغه خلک وباسو، هغه ځای پاک کړو تر څو چې هغه آزاد فضا دوی ته نجات ورکړو. او که مثلا همه هلته موږ کوی شو هغه خلک ته نجات ورکړو، که مثلا هلته نه کېږي یو صحي مرکز ته شفاخانو ته مثلا دېرې ته نږدې صحي مرکز وي، موږ کوی شو چې هلته هغوی ته مثلا انتقال ورکړو. په زمن کې د اولین شی ته هلته لازم و ضروري دی، موږ باید دا وکړو چې هغه طبي کومکونه یا مثلا عاجل کومکونه ته موږ کوی شو په صفت د یو ډاکتر یا ټیم صحي باندې هغوی ته هلته کوی شو هغوی ته هماغلته وکړو. که مثلا تر هغه اندازه پورې چې مثلا یو څوک کوی شو چې مثلا پخپله وي یا مثلا نور خلک وي، هلته ورته کومک کوی شو کومک وکړو. که هلته مثلا نه کېږي وضعیت د هماغه څوک په زلزله کې ډېر خراب شوی و وضعیت ډېر وخیم دی، وضعیت خراب دی، هغه موږ کوی شو چې یو صحي مرکز ته یا شفاخانه ته ورسوو تر څو ته هلته هغه مثلا عاجل کومکونه ورته وکړي. په دا خاطر زلزله څه دی، مثلا زلزله یا وفات عام دی، مثلا چې کوی چې په یو منطقه کې کار چې تر راشي خو موږ کوشش وکړو په صفت د انساني په صفت د یو ډاکټر باندې چې د فکر کو هماغه مریض دی یا هغه عاجل کومک ورته ضرورت لري باید عاجل کومک ورته وکړو. هماغه منطقه کې که هلته کوی شو چې مثلا مریض ته نجات ورکړو هلته کوی شو خو کوشش وکړو داسې خلک به ځایو کېدی چې امکان لري هلته بند پاتې کېږي. په هماغه زلزله کې موږ کوشش وکړو چې هغه ته نجات ورکړو، هغه خلک ته ډېر عاجل کومک ورته ضرورت لري او هغه ته عاجل د نور څه مثلا بند پاتې دی، هغه ته په ډېر په ښه طریقه باندې په ښه هغه وجه باندې موږ کوی شو چې هغه ځای نه هغوی وباسو او هغوی ته نجات ورکړو.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو به څنګه وګرځم؟ ډاکټر صاحب احمدی تاسو ته ورشم. د زلزلې د غورنې د عملیاتو په اړه باندې څومره چې ما ولوستل، د ځینې کسانو چې کله زلزلې کې ټپیان کیږي او دغه د کندوالو لاندې پراته وي، تیږي ور باندې راولېدلې وي، خښتې یا د نور شان، ځینو ډاکټرانو لارښوونې ما ولوستلې، دوی ویلي وو چې که چیرې اوس سپینګرې تاسو ژغورئ د دغسې کنډوالو نه، نو اول کوشش وکړئ چې د هغې په خوله کې چې هغه غاښونه که پلاستیکي وي یا یا هغه غاښونه که هغه یخي وي، دا ور نه وباسئ چې دا نور هم د دې سبب کیږي چې دا مړ شي. یا ځینې کسان دي د ژغورنې ټیمونه چې دوی دا کسان چې د کنډوالو لاندې راباسي راکشي یا هغه خاورې چې لرې کوي، که د هغه لاس پخه ماتوي نور هم پسې ماتېږي. په دغې وضعیت کې د یو ډاکټر په صفت باندې تاسو څه توصیه کوئ چې دغه کس چې د کنډوالو لاندې راویستل کیږي، زخمي ده، مات مات ده، څنګه راجیک شي، څنګه ونه د خاورې لرې شي چې که چیرته چانس وي چې ژوندی پاتې شي، هغه ژوندی پاتې شي، داسې نه چې دغه د ژغورنې په عملیاتو کې هغه له لاسه لاړ شي؟
بله، د ښه سوال دی او مهمه خبر دا ده چې کله موږ له دې وضعیت سره مخامخ کیږو، نو مهمه به دا وي چې موږ دغه کس چې ژغوري دې ته باید اضافه کمک وکړو او خدای نه خواسته داسې نه وي چې از موږ همکاري دته په تاوان پېښه شي، یعنې باید ته زیان ونه رسوو او نو زیات کمک ورسره وکړو. دې کار لپاره به اول ګورو چې کله څوک په یو ځای کې بند وي، دا د راایستلو طریقه مهمه دا ده. ممکن هغلته سالم وي لکه تاسو چې وویل، کله چې موږ راباسو په دې وخت کې موږ مشکل جوړ کړو، ممکن سارې بند وي او د کشول د دې باعث شي چې په ورمېږه کې دا فقرات یو له بل څخه ډېر لرې شي او دا یو قوي صدمه د ورمېږ په برخه کې جوړه شي چې ممکن حتی د مریض د مړینې او یا د دایم فال سبب شي یا همداسې لاس. مهمه دا ده چې اول د راایستلو په وخت کې کاملا احتیاط وشي، هغه حیاتي اعضاو ته، صدر، بطن او سر ته، او وروسته له هغې څخه بیا اطراف لاسو پښو ته ډېر متوجه شو. د خالي راایستلو په وخت کې باید دغه شان مطمئن وو چې تر زیات فشار لاندې نه دي او په ښه طریقه سره راایستل کېدای شي. کله چې راوایستل شي فورا باید دستي د مریض خوله وکتل شي او پزه چې لکه تاسو چې ویل اضافه مصنوعي غاښونه پکې موجود نه وي، یا اجنبي اسفام، خاورې، ډبرې، لوټې، بل څه د خوله کې موجود نه وي. مهمه خبر دا ده چې موږ اول ځای تنفسي لارې خلاصې کړو او خوله وکتل شي او پزه وکتل شي. بعض وختونه کې د مریض ژبه لاندې دي او د تنفسي لاره بندې هغه وکتل شي. که چېرې تنفس لین لاره خلاصه وي او نن مریض تنفس وکتل شي چې صحیح دی، کله ناکله عاجل ضرورت کېږي چې موږ تاسو خپله د مریض ته د خپلې خولې په واسطه تنفس ورکړو. په بعضې وختو کې زموږ تنفس ورکول دته د حیات او د ژوند د ساتلو سبب کېږي. نو یو ځل دا مهمه ده چې تنفسي لارې خلاصې وساتل شي او لکه چې ومه ویل په دې لاره کې که کوم مواد موجود وي هغه وایستل شي. دوهم دا چې که د لاس پښې دې ته متوجه شي او غاړې ته، ګردن ته، هر هغه شی لکه لرګی یا دې ته ورته کوم بل شی که موجود وي، کولی شي موږ تاسو که د په لاس پښو کې کسر یا شکستګي موجود وي، خپلې لونګۍ په واسطه یا کتو په واسطه وکولی شو یو لرګی د لاس له پښې سره همدغسې موازي وتړل شي، تر څو چې که کوم ځای مات وي چې هغه بیا ونلویږي یا خاط نه شي او شکستګي نوره زیاته نه شي. او گردن او غاړه باید زیاته کش نه کړل شي، نه مخ طرف ته او نه شا طرف ته، او په دوو لاسو باندې د سر په دوو طرفو کې موږ تاسو لاس کېږدو په ډېر آرامۍ سره هماغه په یو موازي حالت کې وساتو. او که چیرې کوم لرګی یا تخته موجوده وي هغه هم د ده د سر سره په هماغه شکل باندې وتړل شي. یو مریض باید حداقل د درو لا څلورو کسانو په واسطه باندې چې یو کس یې سر نیولی وي، دوو یو کافیتیا د وتر نفر یې تنانی ولې دی ډېر رمای سره کول شي موږ تاسو په موټر کې یا په ګاډۍ کې یا په هر بل وسیله چلرو په هغه کې کېږو او په رمای شکل سره هغه ته انتقال ورکړو.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو بیا هم تاسو ته د واتس اپ شمیره وایم 00 2 1 4 6 4 6 تاسو موږ د واتس اپ شمیره ده تاسو هم راته څنګه ووهئ او راته ووایاست چې له سیمو مو څومره ځوانان تللي دي، هرات ولایت څخه څومره مرستې مو راټولې کړې دي، او ستاسو په ان باندې کې چیرې زلزله وشي، د زلزلې وروسته څه داسې امکانات تاسو لري، څه باید وکړئ چې د زلزلې د نورو خطرونو د نورو تلفاتو مخه ونیسي. فکر کوم چې اوریدونکي لرو خو اړیکې بیرته پرې شوې ده. زدران صاحب تاسو ته راځم که تاسو راته ووایئ دغه د پس لرزو په اړه باندې. اوس په هرات کې د شنبې ورځې د زلزلې نه راپدې خو چې د نورو څو ورځو کې هم ټکانونه احساس شوي وي، خو نن سهار بیا په هماغه کچه باندې 6.3 درجې زلزلې بیا د هرات مختلف ولسوالۍ ولړزولې. دغه پس لړزې چې کیږي هغه لارښوونې چې ما په پیل کې یادونه وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول مرکز ځینې لارښوونې کړې دي، لکه چې ویل دي چې تاسو حتما باید د کور نه بهر ووزی، خواړه او پاکې اوبه اخلي چې وی خوري چې ساسي غ بدن ته یو څه ګټه ورسوي. همدارنګ ویلي دي چې د پسلرزې په تمه حتمن ووسی. اوس د پسلرزې راځي خلک سربیره پر دې چې دا ته د کورون نه ووزی نور څه کول ورته پکار دي. صحیح مننه.
تاسو ګورئ زلزلہ کله تراش امکان لري چې اول دویم درین تر څلور پنځه وارې امکان لري چې بیرته هم راشي په هغه منطقه کې یا په بل منطقه. کوشش وکړي چې کله چې مثلا دوی کوه چې صحیح دي چې د کورونا وځي او خلک چې مثلا کورونه یو منزل ته دی یا مثلا دوه منزل ته دوی کوه چې وځي، داسې خلک کوشش وکړي چې مثلا په هماغه کور کې اوسېږي داسې ځای کې باید اوسي چې مثلا اوس داسې خلک دي چې کورونه چېرته مثلا پنځه منزل کې شپږ منزل کې اووه منزل کې کوي ډېر چې دی وی کوشش وکړي چې داسې ځای کې اوسي چې مثلا د ستون تر لاندې بعض ځایو کې دی چې مثلا دا زیاتې پروتونه داسې ستونونه لري یا مثلا یو چپارکاک تر لاندې دي یا مثلا داسې ځای کې داسې باید زیاتره کورونه کور جوړ کړي داسې یو ستون لري یو کیر لري چې دوی کوشش کړي د هغو تیرو تر لاندې مثلا کله چې کوڅېدای نه شي ډېر ټیټ وي هلته وسي که مثلا کوشش وکړي چې که زلزله بیا هم راځي دوی مثلا هېڅ مثلا مشکل نه دی کوی که دوی کوی چې چې بیرون ته وځي هغه خو ډېر ښه دی چې آزاده فضا ته یا مثلا لرې د هماغه کوټې نه یا د منزلونه چې مثلا امکان لري چې کوټې دې وښي. په افغانستان کې څه دی مثلا که مونږ تاسو متوجه اوسو دا که تعمیرونه دی کورونه دی بیا معیاري نه دی که یو شدید زلزله کېږي امکان لري ټول د مکمل د بینه لاړ شي. په دا زیاتره کورونه څه دی امکان لري د خټو د خاورې نه وي او بعضې تعمیرونه ته جوړ شوي هغه په هغه استاندارد اندازه چې مثلا که مکمل استاندارد وي استاندارد نه دی. خو بیا هم کو دوی ته که مثلا دوی کوی شي چې کله چې زلزله کېږي که کور نه بیرون وتی شي مثلا بیرون ووځي که نه شي کوی لسه که مثلا ډېر کور چک دی یا په اصلاح څو منزله دی په هغه صورت باندې دوی کوی شي چې زه ستون تر لاندې مثلا هماغه ګاډرونه ستونه چې داسې په کور کې دی د هغه تر لاندې یا داسې شی وي چې مثلا چپرکټ یا بوک د هغه تر لاندې اوسي. کوشش وکړي چې کړکۍ ته ډېر نږدې نه وي مثلا یا شیشې ته ډېر نږدې نه وي. هغه زیاتې صدمې څه دی د شیشې او د کړکۍ او د شان نه کېږي چې هغه امکان لري چې ډېر صدمه ورسوي هغه شیشې او د شان داسې ځای کې اوسي چې دوی په امن وي یا مثلا د کوټې نه بیرې وځي یا خپل آمادګي به ولري چې مثلا کله چې پدغه خطه د زلزلې ته د امکان لري چې دویم دریم څلورم تر پنځم شپږ واره بیرته ریلاپس کې مثلا بیرته وګرځي بیرته راشي. دوی کوشش وکړي چې ځان آماده ونی چې مثلا د تیمونه د صحیح مثلا په هر لحاظ باندې دوی ته باید آمادګي او دوی خپل ویسي او دولت او خلک هم مثلا کوشش وکړي چې د خلک سره حکومت وکړي همکاري وکړي همدردي وکړي چې دا یو مصیبت دی ټول باندې راځي دا عام مصیبت دی ټول نیسي مثلا هر چی ته کوي چې راشي. بیا هم دوی باید خپل آماده وي دولت هم ورسره حکومت وکړي دوی هم سیمونه کې چې مثلا بې غوره وي په دغه باندې هېڅ خبره نه دا چې مثلا راځي دوی کوي چې امکان لري چې په دغه کې دار شته مثلا هر شی شته دوی ډارېږي مثلا یو مصیبت د خدای د طرف نه د هر چی سره شي بوی مون ور سره آماده وو ډاکټران د دې سره مرسته وی سی ټیمونه آلته وی په دا خاطر دوی کوشش وکړي چې بیا هم مثلا سمومس کې اشاره وکړه او خیر من نه تاسو
کور ودان چنده اوس تاسو به تر اگر زما احمدی صاحب کته سره ته وای اوس محل په هرات کې زلزله شوې ده او هغه کسانو چې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړې دي ک دوی ټپیان دي په فزیکی لحاظ باندې هغه یو ډول تداوی ده خو په روحي او رواني لحاظ باندې دیو طرفه د کورنۍ غړي له لاسه ورکول بل طرفه هغه ویره او تر هچ په زلزله کې کور غورځیدلې دي هغه د خپل عزیزانو مړی کتلې دي چې د دوی کورنۍ عزیزان مړ شوی دي دغه کسانو سره د دې زلزلې نه ورسته کله چې دوی هغه فزیکی لحاظ باندې خشي پروانی لحاظ سم رسته کیدلای شي څنګه دا کسان باید تداوی شي چې دوی سره حد اقل مرسته وکړي چې عادي حالت تراشي
بالکل دغه سي وضعیت کې خو طبيعي دا کله چې انسان دوی نه خالص سره مخامخ کیږي هغه طبيعي شي یا د خپل دوستانو له لاسه ورکول وي نو هر ته پیخه یو منفی خپل عمل لري هغه دا چې د انسان په وجود او ذهن باندې خپل منفی تاثیرات پرېږدي ځینې کسان له دې صدمې څخه په کم اندازه او ځینې ته په ډېر جدي شکل متاثره کیږي او تر ډېر وخته پورې دغه پیخه د دوی په ذهن کې موجوده وي او د دوی لپاره په مختلفو شکلو باندې روحي نارامي ایجادوي په لومړی مرحله کې خو باید خپل شخص په نظر کې ونیسو باید خپل شخص په دې حکله باندې ځان سره تصمیم ونیسي او دا وایي چې هغه څه چې واقع شوي دي خو د الله پاک له طرفه وو او پیښې دي نور باید دا یې په خپله او خپل ذهن او خپل کنټرول او خپل نورمال حالت په لاس ورکولو سره ځان ته نور توان ولرسي دا باید په دې مطمئني چې زه هغه پیښې څخه کولای شم خپل ځان ریکور کړم او خپل ځان ته توان هم رسولای شم یو خبر دا روان ده د دوستان او شاوخوا کې کوم کسان چې موجود دي دا باید له دې متاثر شوي کس سره مرسته وکړي چې دغه په تیدي اصلاح باندې ګروپ ټریټمنټ یا د شاوخوا ماحول او کورنۍ او ګروپ واسطه تداوی وایي هغه باید به ته لاسای ورکړي او دته د پوینټا کې د همکارۍ او کومک ډاډ ورکړي او په درېمه مرحله کې بیا د خپل تخصصي تداوی ده او د تخصصي ټیمونو په واسطه کچېره دا مسله دوامدار پاتېږي نو هغه خپل خاص تداوی لري چې کله شي بیا د روانشناسانو یا د اخلي اقتصادي متخصصینو په واسطه هم د مشورې واخیستل شي ځکه ډېر ځله دا شوي دي ډېر کسان ډېرې جدي پیښو سره مخامخ شوي او بیا د دې تداوی په مرسته باندې بالکل دوی خپل نورمال حالت ته راغلي او یو مسله بله مهمه دا ده کله چې مشکلات پیښیږي مشکل چې هر څومره ډېر غټ هم وي په وخت تېرېدې سره د انسان ذهن او د انسان په وجود کې الله تبارک وتعالی دا قدرت ښایي چې ورو ورو دغه بوج کمیږي او ورو تر بلې به انشاءالله هغه کس د خوالي او صحتمندۍ خواته ولاړ شي
ډېر زیاته مننه زدران صاحب که تاسې راته وایې اوس مهال چې په هرات کې زیاتره کورنۍ د کورنۍ غړي له لاسه ورکړې دي څوک هاته ځینې داسې کورنۍ شته چې اوولس پنځلس غړي له لاسه ورکړې دي اوس مهال کې دغه سیمه کې چې هغه د بیړنیو مرستو همکاران ورځي د چې ابتدایي مرستې ورسي له کوبه خواړه خیمې دغه کسان څه کولای شي د دې کورنۍ په لاس نیوي کې او هدا اقل د لند وخت لپاره دوی ته څه ویلی شي چې دوی په ډول لکه مخکې چې ډاکټر صاحب ویلي یو د لاسای کی ورته وای چې تاسو سره هم کاری کوي یا هغه غم شریکی ور سره وکي
مننه خیر سي تاسو نه مونږ مخکې مشوره وکړه دا خلک څه دی وګوره یو کلاس په یو کور باندې مثلا د خدای د طرف نه لکه مصیبت راځي مثلا وګوره ټول په یو کور کې مثلا کلاس دی پنځه لږ دی ټول خلک په صفات دی انسان وګوره کوم یو الحمدلله مسلمان په صفات دی مسلمان په مسلمان کې ډیر سیلې رحم او همکاري بیل دانه په صفات دی انساني باندې بیل دانه مثلا کا ډاکټر ډیر باید د دې سره هم کړی وکړي ټول خلک په ټول جهان دی باید د دې سره کوي مثلا خارجیان د دې سره مو په خپل صفات د انساني مسلمانی باندې دوی سره همکاري وکړو، دوی ته مثلا کوشش وکړو دوی سره همدردي وکړو، بېله د عرب د نګر مثلا که د نګر د اقتصادي نه دی، دګان د مالي نه دی، دګان د همدردي نه دی، دګان مثلا دوی ته کوشش وکړو چې همشریکي وکړو، ورته ووایو چې د خدای د طرف نه دی مثلا، او دا یو سماوي مثلا آفات دی یا مثلا یو مصیبت دی چې راغلی، امکان لري داسې خلک به وي هلته چې امکان لري ټول د غړې د فامیل د لاس نه مثلا امکان لري ورکړي، د یو چا مثلا که پنځلس ورکړي لاس ورکړي ډال یو څه پاتې دی، یو بې له دانه چې مونږ همکاري وکړو ډېر د ذهني د نظر نه مثلا د روحي د نظر نه دوی باید مثلا دوی تداوی کړو، د دوی سره همکاري وکړو، دوی ته امکان لري همکاري ورسره وکړو، خبرې ورته ورکړو، او د دوی سره باید همدردي وکړو، همشریکي وکړو. خدا خاطر صدا یو مصیبت دی که مثلا زلزله راځي، وګوره که په صفت دی یو ډاکټر مونږ، یا په صفت دی یو انسان یو، وګوره هم یو انسان دی، انسان ته ضرورت لري، بل یو بل ته مونږ ضرورت لري، یو بل ته مثلا یو بل سره ونو، هغه خدای دی چې مثلا په خپله پوره دی، مونږ په خپله پوره نه یو، که دغه آفت لرو په صفت د انساني نه، بېله دانه چې مونږ یو مریض سره کومک او تداوي و همکاري کوو، د هغه د صحي د نظر نه هغه کومک ورسره وکړو، باید انسانی همدردی و عاطفت مون لرو، د دوی سره باید همکاري وکړو، هغه مرسته وکړو تر اخرین رمقه پورې، مونږ باید که مریض هر شی ته ضرورت لري، بېله دانه تاسو وینې ته ضرورت لري، یو څوک بېله دانه خونریزي کوي، باید هغه ډاکټر په صفت د ډاکټر بېله دانه باید حتی حاضر و آماده ورشو، مثلا نیم ساعت حتی د خپل هغوی ته وینه ورکړو، مثلا بېله دانه مونږ همدردي و کومک همکاري ورسره وکړو، باید د هر لحاظ نه د دوی هغه ذهني روحي هم باید مونږ دوی قوي او تداوي کړو، بېله دانه څه چې شته ضرورت لري باید مونږ پوره همکاري ورسره وکړو، څه دا هغه آفت دی څه که بېله دانه څه دوی وګوره هغه غړې د کورو د شان د لاس نه مثلا دوی ورکوي، او بېله دانه تمام د خپل هغه زندګي و مثلا کور و کالي و هر شی ټول د دوی مثلا بېله دانه ته انسان د بینځي ټول شان د بینځي دوی ډېر عاجل کومک ته او ډېر همدردي ته او ډېر زیات مرستې ته دوی ضرورت لري، چې مونږ په صفت د انسان باندې دوی سره باید همکاري وکړو، کومک وکړو، تر څو چې هم خدای د مونږ ناراضي شي، هم دا خلک مثلا دا خلک ته نجات ورکړو، او دوی خوشحاله اوسي د مونږ نه.
نه نه کور ودان اورېدونکي ته به ورشو. سلام، ستړي مشئ.
وعلیکم السلام. لومړی سلام تاسو ته، بیا د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته
مننه کور ودان. سلام ته وعلیکم السلام. نوم راته واخلی، د کوم ولایت نه موړی کني ولیده؟
نوم حکمل دی، غم له ننګرهار.
حکمل صاحب د ننګرهار نه بخیر اغلی. تاسو راته د ننګرهاري ځوانانو په اړه وایست حکمل صاحب، چې څومره مرستې مو د هرات زلزله ځپلو ته راټولې کړې دي، او څه مو ورسولې کنه؟
او من خو په خپل ما خو تقریبا یو نیم زر تر درې زره پورې افغانۍ برابرې کړې دي، او هر مکې نن او همداسې ټولو ملګرو ننګرهاري ځوانانو ته چې زلزله ځپلو ته خپل هغه برابرې کړې مرستې، نو هغه خپله وسه ټول ورسره کوي، نو دا یوه طبیعي پیښه وه چې الله تعالی رحمت وکړه، نو آینده دې الله تعالی افغانستان داسې پیښو څخه وساتي.
مننه کور ودان ژوندی اوسئ چې د ننګرهار نه دې اړیکه نیولې وه. ډاکټر صاحب احمدي تاسې ته راځم، د یو ډاکټر په صفت باندې، د یوازې حکمل صاحب نه و چې ننګرهار نه اړیکه نیولې وه. موږ پرون د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو نه ځوانان درلودل چې هغوی مرستې راټولې کړې دي، او تاسې به هم خبر یاستئ چې دوی مرستې لپاره صندوقونه یخې مختلفو ولایتونو کې خلک کوشش کوي چې مرستې راټولې کړي او دا هرات ته ورسي. دغه ډول همدردي، همدلي، د مرستو راټولول بیا رسول، د یو ډاکټر په صفت باندې راته وایي چې که دغه زلزله ځپلې ساسې مریضان وي، په روحي او رواني لحاظ باندې د هغوی په روغتیا او د هغوی په صحتمند کولو کې څومره مرسته کوي، او په فزیکي لحاظ باندې هغوی ته څه قوت ورکولی شي که نه؟
بله، دا خو ډېره مهمه خبره ده. کله چې موږ ډېر نږدې خواخوږي دوستان له یو مشکل سره مخامخ کېږي، نو مشکل خو څو نه وه، نور مشکلات په خپل شا کې ایجادوي او زېږوي. مثلا لکه همدغه زلزله، د زلزلې له وجې خو د خلکو کورونه ورانېږي، تر څنګ هغه صحي مراکز ویجاړېږي، د خلکو فامیلونه اولادونه
او هغه کسان چې دوی ته به کومک رسوي، نو یعنی په کلی شکل باندې د ټولنې یوه برخه فلج کیږي. واضح ده چې دغه حالات کې خلک هم فزیکي مادي کومک ته ضرورت لري، او هم په روحي او معنوي شکل باندې مرستې ته ضرورت لري. د معنوي مرستو او کومک پکله بیا وروسته وغږیږو. عاجل چې ضرورت وي هغه دا وي چې باید هغه نږدې شاوخوا کې د هغه کلي په شاوخوا کې چې کوم نور کلي موجود دي یا کورونه موجود دي چې جوړ دي، اول باید هغوی دې سهلې ته ځان ورسوي، او په ډېر ماهر شکل باندې هغه کسان چې ډېرې مرستې ته ضرورت لري هغه وژغوري، او د دغه ژغورنې په هکله باید دوی دقیق فکر وکړي. دغه د انسانانو د بند پاتې شوو انسانانو ژغورل باید دوی د ځان سره په څو کټګوریو وویشي. اول هغه کسانو ته چې دوی پوهېږي چې د دوی ژوند کم پاتې دی یا د پاتې کېدو امکانات یې ډېر لږ دي، دوی ته د نږدې ډېر توجه نه کوي. اول د هغه کسان وژغوري چې دوی پوهېږي چې دا ژوند ژوندي پاتې کېدل ډېر امکان لري، نو په هغه باندې دوی منابع مصرف کړي. وروسته له هغې څخه همدغسې چې تر دې څخه لږ امکانات وي او د پاتې کېدو چانس ترې نه کوي، یعنی اول باید هر کسان ته حق اولیت ورکړي چې دوی پوهېږي چې دا په هر صورت ژوندی پاتې کېږي او د ژوندي پاتې کېدو امکانات ډېر دي. نو دا اول د شاوخوا خلکو مسؤلیت دی. په دوم قدم کې د هغې ښار او شهر د اوسېدونکو مسؤلیت دی، او په مجموع کې همداسې دا د ټول مملکت د اوسېدونکو او د ټولو نړیوالو مسؤلیت دی چې داسې پېښې ته ځواب ورسوي. دوی ته غذایی مواد آماده کړي، دوی ته د اوسېدو لپاره سرپناه آماده کړي، او د دوی د درملنې او تداوۍ لپاره امکانات برابر کړي. نو حقیقت دی چې بعضې وخت بعضې کارونه پیسو سره کېدلی شي.
ډاکټر صاحب، همدغه موضوعاتو ته چې تاسې اشاره وکړه، لنډ راته وایي، دغه ډاډګیرنه، دغه مرستې چې د خلکو له خوا راځي، څومره د سیمو د خلکو هغوی چې ژوندي پاتې دي د هغوی پر روانو روحیه باندې تاثیر کولی شي، او هغوی چې لا ټپیان دي هغوی سره څومره مرسته کولی شي چې زر ورغېږي؟ لنډ راته وایي.
ډېر زیات کومک کولی شي، ځکه هغه کسان چې دوی پوهېږي چې هېڅ امکانات نه لري، او دوی ته دا امید ورکړل شي چې تاسو ته دې امکانات موجود دي، ستاسو لپاره کور، د اوسېدو ځای، د درملنې لپاره د شفاخانه، او د همکارۍ لپاره د ډاکټر، نرس او نور وسایل موجود دي. نو دوی واضح خبره ده چې دوی روحیه پیدا کوي، او دوی به ډېر زر بېرته په پښو ودرېږي انشاءالله.
ډېره زیاته مننه کور ودان له تاسو دواړو قدممنو، ډاکټر مجیب احمد احمدی و همدارنگ دا دکتر فریدون زدران چې په پروگرام کې مو ماسره ګډون وکړه. له تاسو اوریدونکو چې اړیکه مو نیولې وه، او د مرستو په اړه مو راته وویل چې له کومو ولایتونو مو څومره هرات مرستې رسولې، له تاسو هم نړۍ مننه. او تاسو چې پروگرام اوریده، له تاسو هم نړۍ مننه. تر بل پروگرام ښه چره.
کر اور لمبو تر تمشی اشتہا